سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان په پلاسمینه کې د نننې چاودنې له امله تر ډیر شتیر کسان وشل شوي دي. په اسلام آباد کې د پولیسو مرستیال کمشنر عرفان میمون وویل چې په دې چاودنه کې چې د شیعو په جماعت کې شوې ده یو دیرش کسان وژل شوي او 109 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانسپرس اژانس ته وویل چې دا چاودنه د جمعې له لمانځه وروسته وشوه او داسې ښکاري چې تلفات به یې زیات شي. مخکې تر دې چې د افغانستان خبرو ته مخه کړو، د سیمې یو بل خبر لرو. عراقچی او ویتکاف د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا توګه کتلي. د جمعې په ورځ د ایران او امریکا د خبرو اترو له پیل مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له خپل عماني سیال بدر بوسیدی سره لیدلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکاف هم وروسته له ښاغلي بوسیدی سره خبرې وکړې. ایرانی خبری آژانسونو د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ غونډه په مسقط کې د اټومي خبرو اترو لومړۍ مرحله وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې اصلي خبری اترې لا نه دي پیل شوي. په ورته وخت کې وال سټریټ جرنال رسپانې راپور ورکړ چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د مرکزي قومندې سینټ کام قومندان براډ کوپر هم په خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتو دی. دا خبر لا تر اوسه په امریکا یا ایران کې د کوم چارواکي لخوا تایید شوی نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په سهار په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې عباس عراقچی د اټومي خبرو اترو او بندیزونو لرې کولو لپاره مسقط ته سفر کړی دی. دا ټینګار هم مهم دی ځکه چې د ټرمپ ادارې ټینګار کړی چې تهران باید د یورانیم غني کول ودروي، د توغندیو پروګرام محدود کړي او د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ ودروي. د افغانستان د برښنا شرکت اعلان کړی چې د ازبکستان د وارداتي برښنا مزی یو ځل بیا د تخنیکي ستونزې له امله قطع شوی. د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د نایب آباد پل خمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د برښنا د لیږد 200 کیلو ولټه مزی شکېدلی دی. تر دې ستونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا بې برخې شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه د ستونزې د حل لپاره سیمې ته استول شوي، خو د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل شوی. په خوست کې د ګاز ډبې چاودنې درې ښځې وژلې. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام د آزادۍ مینې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنه شوې چې د کور درې مېرمنې پکې وژل شوې او یو نارینه پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار ازادي راډیو ته وویل له پیښې وروسته امنیتي کسان او د اطفایي منصوبین د پیښې ځای ته د څېړنې او ژغورنې لپاره رسېدلي دي. په افغانستان کې ډیری خلک په ژمي کې د کوټو د تودولو او پخلي لپاره د ګازو ډبې کاروي چې د خوندیتوب د لازمو وسایلو د نشتون له کبله یاد ډبې ځینې وختونه د اور لګېدو او د کورنیو د غړیو د مرژوبلې لامل ګرځي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
اغلو او خاغلو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سربریم او د آزادی پڅپوک د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتریش څو ورځې مخکې دا څرګندونه په نیویارک کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی بساری اهمیت لري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغو سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوسمهال یووالي، سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا لاره تامینې دی شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خبرو په اړه بحث لرو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنکی کړوخیل، د بشري حقوقو څېړونکی او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامزپور، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر دکتور حاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو کوم استازی یا د دوی هم نظر هم خپرونه کې راسره وي، خو د موږ هڅې بریالۍ نه شوې. لومړی وار به اغلی کړوخیل ته ورکو. اغلی کړوخیل، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او راسره په دې خپرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته، محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ځینې خبرې ما دلته کوټ کړې. هغوی د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړی او د ښځو او نجونو حقوقو ته په درناوي باندې، او د ټول شموله حکومت جوړونه یې تلپاتې سولې سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
معلوم دا د ښاغلي ګوتریش غوښتنه یا خبره، او همدارنګه د ټول افغان ولس دا غوښتنه ده چې فعلا حکومت یا قدرت د یوې ګروه سره ده، یوې مذهبي فکري ډلې سره ده، چې دې ته موږ په هیڅ صورت یو ټول شموله حکومت نسو ویلی، ګرچې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټولو اقوامو نماینده شته ده پکې. اما زه فکر کوم چې هغوی څخه دا تعریف غلط شوی ده، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ویل کېږي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه گروپونه وی، ژبنی وی، مذهبی وی، سیاسی، نارینه او ښځینه، ټول د دولت په جوړښت کې او په پریکړه کې یا په سیاسي پریکړو کې یا تصامیمو کې دوی ونډه ولري، معناداره ونډه ولري. نو هغه ته موږ کولای شو چې یو ټول شموله حکومت ولرو او هلته د خلکو استازیتوب وشي. نو دوی که مثلا فکر کوي چې ګویا د رئیس الوزرا یا معاون ازبک ده، خو هغه هم طالب ده. یعنی دوی فقط فکر کوي چې که هغه طالب ازبک وي، که هغه تاجک وي، که مغربي، نو دا ټول شموله سو. یعنی ټول هغه سیاسي قشرونه، یعنی مختلف سیاسي ډلې یا مذهبي ډلې یا د مختلفو افکارو کسان، ښځینه او نارینه، یو ټول باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو به هغه وخت موږ ټول شموله ټول شو. دا فکر دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي، او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تصمیم ونیسي او د مختلفو ګروپونو، قومونو، ژبو، مذهب، افکار کسان وکړی شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دي شامل سي او فعال او معنادار رول ولري.
ډیره ډیره مننه اغلی کړوخیل. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مختار را سره دی. ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
مننه محترم سرور صاحب، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، ټول شموله حکومت د څه ډول میکانیزم لاره امکان لري تامین شي؟ انتخابات، شورا، بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو، د افغانستان دا اوسنۍ نړیوال انزوا ته وګورو، او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري غږ نه اوري. غوره لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمولو په معنا یو ستره لویه اجماع یا جرګه منځته راسي. او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ترجمن دي؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري؟ په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته د منلو وړ ورته وي او زموږ غږ واوري، د خپل ملت غږ واوري، زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم، د انتخابات یو ښه پروسه دی، اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په څیر یا د میرویس نیکه په څیر د نورو شخصیتونو په څیر یو ستره جرګې ته غاړه کیږدي او د افغانستان منافع ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دي چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو، د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلی وي، د خپل روایت نه پرته د بل چا روایت ونه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په انو باور دادی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه یو اجماع په څیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري، د افغانستان لپاره به مفید، مؤثر او اغیزمن وي. بس
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافع ته ژمن یو. هغوی وایي چې بعد لو کلونو رئیس افغانستان اوس د یو قیادت د یو حکومت تر واک لاندې راغلی، خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې د طالبانو کوم استازی راسره وي یا د دوی هم نظره چې دغو خبرو ته غبرګون ښودلی وي. په هر صورت ډاکټر صاحب، محمد ابوالاحرار رامیسپور هم را سره میلمه دی. رامیسپور صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ګران خورې جناب سفیر صاحب، کاروخین صاحب او ډاکټر صاحب پاتې تاسو په مزرعه سره سې ډاکټر نه یم، استاد پاتې شوی مې تر اوسه ډاکټر نه یم اخیستې.
ډیره مننه چې زه مو تاسو کړم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم له لارې راتلای سي او تامینیدای سي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټ یا عامه شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې په شک نشته چې په دغه تیر څلورو کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدلی یو چې په افغانستان کې په اوسنیو وضعیت کې نیمګړتیاوې موجود دي. نیمګړتیا خو یو ملي مشروعیت ده، بل بین مللي مشروعیت ده، بل هغه تاو تریخوالی یا هغه کارونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي، خصوصا د ښځو په ارتباط چې کوم مسایل جریان لري. همدې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سره منشي هم دا هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې پراخ بنسټ حکومت جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت تر وخت دا مسله مطرح کړي ده. پخوانی تجربه دا ښیي، پخوانی تجربه چې موږ وایو هغه د بن پروسه چې کله په 2001 کال په افغانستان کې د یو نوی پړاو زمينه مسایره کړ، هغه وخت تجربه دا ښیي چې متاسفانه دغه پراخ بنسټ حکومت چې هغه وخت هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولسته مې درلود هغه رقم پلي نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې وو، دوی په قدرت کې داخل شو او د قدرت نه سو استفاده وکړ، افغانستان یو مستقر سولې او یو مستقر حکومتداري فاته حرکت و نکل، متاسفانه چې بل اخر دای اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فاکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راته صاحب هم اشاره وکړ، یو خو هغه د موږ او تاسو ملي میکانیزمونه دي چې یو جرګه باید جوړ شي، بل مثلا د بین المللي ټولنې همغږي حمایت دا ډېر اړین دي. خو د دې تر څنګ کې موږ یو د ګزار مرحلې ته هم ضرورت لرو. د ګزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چارې باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لوی جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمينه مسایل چې بیا افغانانو لپاره بیلابیل قومونو ته، ګروپونو ته، سیاسي کسانو ته، سیاسي ګروپونو ته زمينه مسایل چې د افغانستان لپاره د پراختنسټ حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربه شو اغلی کډوخیل صاحب ته. اغلی کډوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ رامسپور صاحب اشاره وکړه چې د بن د کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته شو، هغه هم د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې و، خو وروسته تجربه یې بریالۍ ډېره نه وه. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغسې یو حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري؟ هغوی وایي چې واحد حکومت او چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټې تامینولی شي.
طالبان خو معلومدار اوس په قدرت کې دي، او هغه څوک چې په قدرت کې دی هېڅکله هم نه غواړي چې نورو سره د خپل هغه صلاحیت شریکه کړي. دلته مسؤلیت څوک نه اخلي، فقط صلاحیتونه څوک غواړي چې ځان ته ورکړي. نو د طالبانو همدې خاطر دې مخالفت کوي، او همیشه یو مثال ورکوي چې ګویا پخوانی حکومت کې مفسدین و یا پخوانی تجربه ناکامه وي، نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو. الان چې دوی په خپله د دوهې په توافقنامه کې د منلې وه چې په افغانانو سره به کښېني، ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیلزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به برخه که یا ارتا سهم مرنک پا دوهی پا مذاکراتو که نال تا خودوی دامنه لوا چه باید ولس را بکینی او پریک را بکوی او دیو اسلامی و حکومت جراول دپاره. اما کلیس دوی دفتن دا قدرت لاس را ولی، نو بیاوی چه وزخو منگا و قدرت ورسی نور نو منگا ضرورت هم نلرو. نو با دی پوشی چه حکومت کوی دا فرانسان او د ولس د پاره باید وي، دا د خپل د ګرو د پاره نه ده، او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت ده چې هر رقم وغواړي هغه سره برخورد وکړي. که موږ فکر کوو چې د بن تجربه ناکامه وه، موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو، هغه نیمګړتیا یا نقایص کې هغه باید رفع شي، نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو. اما زما په نظر باندې هغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده، چې که د بند متوجه اوسو خالتو اکثر مغا کسان چې په اصلاق جهادی تنظیمونو کې و یا دلی و مغا دعوت شوه وی، اما دازل باید اغا فرمول تکرات نشی، زکه چې او بخش که دیش اغوی کسان نوستی گی، اما دوت افغان و لاز دلتا صاحب فکر کسان دی، دلتا مثلا قانون پوهان دی، استادان دی، مدنی طولن دی، زوانان و حرکتون دی، قومی مشران دی، اینه در افغانستان هیت برخ یا قشر باید محروم نسل لدی تصمیم نیوله، حتی قومی لگه که ولو چه اغا در افغانستان یا کسان لکه هندوان و سکان بردی دی حق ولری چه زکه چه دی پر ده حتی حول که بعد رقم صدمه ولی دلا. اما افغانان در ضرورت تنگه چه را مسپور سای بوله چه رو گزار مرحله ده، منگه مغا در گزار مرحله زا فکر کم چه تنگه منگه یو بلتا خواک شو، منگه تنگه خپل دردون سره شریک کو، اما غا در افغانان سر من یو خپل منجی ناست ده که با امدالی طولانه ده احتمام وکی اپا دی مسائل سره خبری وکی هر ناکام تجربی یوی خواده کی، او کوشش وکی چه توک نور بی برخی پاتی نشی اگه پخوانی قلدوری یا زرگوی چه ولا دومره جنگونه میکلی لکه طالبان چه چومره مینونه انفجار ورکلی اگه باید دا حق ولری اگه حق ولری، نور باید پاساس جنگ اگه دویسی جهاد که اول دوره جهادی و یا دوم دوره جهاد دا باید میار ده قدرت ترسیدلو نوی، بلکه هغه کسان چه واقعا ده بلتیا ولری که سوابق بلدی پاک کسان بی، و مغل پاره ده فرصت برابر شد چی یا معقد یا وقت محال دوره تا بیا میکانیزمون هم سنگه چی تاس مقت سوال که ده بیا پده بندی باید خبری وشی. اما شروع آغاز بین الافغانی مذاکرات، او افغانان باید بالاخره خپل تصمیم په خپله ونیسي چې څنګه دا مشکل حل کولی شي په شمول د طالبان، او طالبان باید دا ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده، باید د فیصلې نه سرغړول ونه کړي، او دا یوازنۍ لاره ده چې بله لاره نشته ده، ځکه جنګ رای حل نه ده، ځکه جنګ کې بیا افغانان وژل کېږي او ژوبل کېږي. طالبان به بالاخره یو وخت کې غاړه کړي، بیا به ډېره ناوخته وي، بهتره وي چې په شروع کې د مثلا د خپله آماده شي، او شروع وکړي چې څنګه افغانان نه واوړي.
ډیره ډیره مننه اغلی کډوخیل. تاسو د دوحې توافقنامې ته اشاره وکړه، حتی د دغه دوحې د توافقنامې لایمزا نه مخکې مونږ څار کاوه چې دغه توافقنامه کې څه دي. اجنسون مکتل ا دچا خبر سترګي وغوغو څه څه دي پکې. ورسره لدې چې لاسلیک شو، بیا هغه بین الافغاني خبرې پایل شوې. د بین الافغانی خبر پایل سوی او ځان وروسته لکه څه فکر کوم څو غونډې دوام وک، بیا یو دم قطع سوی. د خبرې ولې قطع سوی؟ د څه ښکارې چې طالبانو د بیلابیلو ډلو غوښتنې کله چې وارزه ولې ویلې دل چې د دې ترمن توافق نه راځي او په دې کې د وخت زیاده، نو ځکه د بین الافغانی خبرو سم خوړو. ستاسو نظر؟
زه فکر کوم چې د پریکړه سره یو صادقانه برخورد ونه شو. شاید په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه و، که د فرا منطقې نه و، دوی ته یو شان ته ډاډ ورکړی و. او دوی په هر خبره باندې، مثلا دوی په خپله طرزالعمل باندې کار کوو چې څنګه د خبرې اترې آغاز شي، څنګه چې کلاوي سره مونږ خبرې کولې، هغه ویلې چې مثلا ایو خبر چې مونږ واجی وای چې به پاکستان په پښتنو کې سي جوړ دل چې پاکستان کې بیا وای ورکو دوه میاشتې به ورکو درې میاشتې به ورکو. یعنی سه فکر کوم چې برخورد درست نه و، ځکه چې هغه تعهد موجود نه وي، هغه هوډ موجود نه وي چې واقعاً یو اساسي حل دی جوړ جایل لپاره پیدا شي. نو همدارقه وخت کوشي او وخت تیرول پایله همدغه ده چې نن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپل طالبان قرارات لري، دوی په انسوا کې دي، دنیا په رسمیت نه پیژني، په بد اقتصادي حالات کې ده، پاکستان ورور باندې ګزارونه کوي، نامشروع غوښتنې لري، زور زیاتی کېږي. نو دغه ټول حالات ته چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه او خلصه او تحمیت قائل نسی خبر تکنه نه، خو په لبه دغه سی او حالت وی نو زه فکر کوم چې التا سیبر خوردونه شو او چې فکر کوم چې څنګه دې سره یو سیاسي لوبه وکي او دې سره سیاسي لوبه وشوله او غلطه لوبه وشوله.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. مختار، تاسو څه نظر لري چې د بین الافغاني خبرو یا ډیالوګ په قطع کېدو کې څوک ډیر پړ دی، طالبان که افغان سیاسیون او ډلې؟
زما باور دا دی چې ټول جهتونه طالبانو ونشو توانېدلې چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام په سترګو او د افغانستان د قضیه او د معزلې د حل لاره دا دی چې طالبان دې ټول افغانانو ته او ټول اکادرو ته چې د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافیا نه د باندې دي، پرته له توپیره باید د دوی نظر واوري او د احترام په سترګو ورته وګوري. او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکړي د بون موضوع مطرح شو. بون کې تر ټولو غټ مشکل تاسو زموږ غږ لري؟
بله بله، تاسو غږ لرو. مهرباني.
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکې له دې چې امریکا د بون جلسه کامیاب کړي، افغانستان اشغال او دغه اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و. په دې لحاظ د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې پر داسې یو ډونر تکیه کړي و چې هغه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره افغانستان ته راغلي و، د دې لپاره نه و راغلی چې افغانستان یو داسې ځای ته ورسوي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو په رڼا کې ټول افغانان په اجماع کې راټول شي.
خو ډاکټر صاحب، وبخښئ ما ستاسو خبرې قطع کړې. تاسو د اشغال خبره وکړه، خو مخکې دې چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان ته راسي، په امریکا کې بریدونه سوي وو، په نیویارک کې، او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سوي وه، نو بیا څنګه اشغال؟
دغه مساوبینو او طراحانو تر شا د 9/11 د طراحانو تر شا افغانان قربانی شول او د داسې یو جګړې قربانی شول چې لکونه انسانان د دواړو خواوو وژل شو. د امریکا تر ټولو غلط استراتیجي دا و چې په آزاد خپلواک ملک حمله وکړ او بیا یې د افغانستان په مانس کې په ډیرو ګروپونو باندې پنګونه وکړل تفرقې ملي ته لمن ووهل، افغانستان په څو برخو وویشل شو، افغانستان کې مواد مخدر ډېر عظیم ځای ته ورسېد. په دې لحاظ افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني ده نه دی چې هغه اشغال ومن یا افغانان په 9/11 کې هیڅ لاس نه درلود. بل موضوع دلته راغی د اجماع په حکله. هو، د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو او د جمهوریت درې واړه په دې کې مسؤلیت لري، ځکه په جمهوریت کې هم داسې استازی شتون درلود چې هغه نه غوښتل چې مذاکرات باید کامیاب شي. هغه دوی په جګړه کې خپل بقا لیدل. متاسفانه چې په ډېرو ځایونو کې دا په واقعیت باید ووایي چې د پښتنو ونډه په نظام کې ډېر لږ و. زندانونه د پښتنو ډک وو، کورونه یې وران شول، جوماتونه یې وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هماغه چې ستاسو تر نوم مېلمنو ویلې، د افغانستان ملي ګټې یو دا دی چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کېږدي، او دویم دا ریوال مسئولیت دا دی چې طالبانو باندې فشار راوړي. فشار اقتصادي فشار وي، فکري فشار وي، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغاني مذاکرات تراشي. که تر هغه پورې طالبانو بین الافغاني مذاکرات ترانشي، زه فکر کوم د افغانستان ملي ګټې به تر پښو لاندې وي. بل افغانستان په یو نقطه وایم، افغانستان طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي، او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجي پولیټیک او ستراتیژیک لوبه روان دی. د افغانستان بقا په دې کې دی چې طالبانو زر تر زره یو ستره لویه عظیمه جرګه راوغواړي، او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي، او دا د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم، او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم ووځي.
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوئ که بین الافغاني خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای، وضعیت به اوس بدل و؟
دوته کې باید ارزو کوم چې متاسفانه دا د بین الافغاني خبرې چې کوم د دوحه په مذاکراتو کې باید چراغلی وای او باید هلته شروع شوی وای، متاسفانه هغه رقم چې مطرح شوی و هغه هیڅکله عملي ونه شو. زه خپل هلته د ملګرو ملتونو د ټیم د استازو په چوکات کې زه ناظر وم، هلته تقریبا اویا ورځې زه هم هلته
د همدې لپاره مې استاد له تاسو نه پوښتنه وکړه چې تاسو هلته وای.
مننه. او مخکې د هغې نه هم په 2015 کې د پوګواش د بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې ما هلته دوحې کې لید کړی و درې ورځې، او په هغه کې همدغه مشران چې اوس په کابل کې ناستې دي طالبانو د دوی تقریبا اته تنه ډېر عمده کسان هلته راغلي و. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان و. دوی هغه وخت کې دا مطرح کول چې موږ هیڅکله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو. یعنې دا دغه جمله د ما په یاد چې چا ویلې و، څنګه ویلې و، څومره په صراحت سره ویلې و، او دا تقریبا یو رقم خوشبیني هم پیدا کړی و د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې په تمه و چې بالاخره دوی په دې باندې یو واقع بیانه دلګاه پیدا کړي او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام به رامنځته شي. متاسفانه دغه خبرې اترې په جریان کې چې باید شروع شوی وای، هیڅکله زه شاهد نه وم چې په واقعي توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناست وای او یو بل سره هغه مشکلات او مسایل مطرح کړی وای. هیڅکله دا عملي نه شو، متاسفانه متاسفانه، او بالاخره ناکام شو. دوم پلاو هیڅکله عملي نه شو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دایر شي، او همداسې پاتې شو. ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خواته لاړ، نظامی پرمختګونه او شو، بندیان خوش شو، بندیان بیرته جبهات او خواته لال، دوی بالاخره قدرت ډیر ضعیف شو، امریکایان هم ووت او افغانستان سقوط کرد. زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم ده چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي، خصوصا دا موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی، یعنی واقعیت دی، هغوی هم افغانان دي، دوی هم یو شعار درلود، دوی هم یو داعیه درلود. هر رقم چې وو، یعنی د دوی په مقابل کې هم په میلیونونو افغانان وو، اوس هم میلیونونو افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایي چې دوی څه نه وایي. دوی ناظر د حالات دي، ګوري چې څومره مشکلات دي، څومره کلاوونه دي، ولې نن سبا په افغانستان کې ګوري که افغانستان غواړي چې مثلا یو سیال سي نور دنیا سره، ګاونډیانو سره، په منطقه کې، په سیمه کې، او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، بشري حقوق، قوانین دلته پالیسی عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی افغانستان خپل هغه کرکټر هغه وجاهت او حیثیت د نړۍ هیوادونو په منځ کې پیدا کی او د هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کی ځوانانو د لپاره زمینه د کار پیدا کیږي د تعلیم د پرمختګ د پیشرفت او توسعه زمینه پیدا کیږي نو کچیر دغه سی موضوعات ته افغانان رښتیا په توګه سوچ وکړي او فکر لري او هیله لري نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات دلته باید هغه باندې سوچ وسي او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ ته دا ډیر اړین دی چې باید یو پراخ بنسټ یو